کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبرلین پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په کابل کې د تېرې شپې د 14 د قربانیانو شمېر زیات شوی. طالبان وایي
د تېرې ورځې دل خراش پېښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي عمارت مجاهدینو کنټرول نه وه.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم شریکه کړې.
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروسکان کې مامورین معاشونه غواړي.
د معاش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکترانو څرګندونې اورېدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. په تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس د ټپیانو شمېر 143 تنه ښودلی چې 12 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې د دغو مرګ ژوبلو شمېر د یو شمېر طالب چارواکو کو په حواله ورکړې. خو تر اوسه د افغانستان د عام روغتیا وزارت او نور مسؤولو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبل کره شمېر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزیلا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل: په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر 4 بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډېر پریشانوونکی و ځکه چې له 60 زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګر ورڅیرمه یوه هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوي مخته وړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشنبې پورې ټول مستحق کسان له افغانستانه وباسي، ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ونه غواړي. بریتانوي چارواکو ویلي چې تر اوسه د کابل له هوایي ډګر 14,200 بریتانوي اتباع او د غراز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایي ډګر ایستلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته له 400 تر 500 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دیل لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پنایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیری به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکېچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت ژامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښې کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمېرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیښه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسؤلیت یې د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لویه اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځایه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11مه ورځ کابل یو پخوانی ګواخ د نویو واکمنو په شتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوي. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 اتیا تنه ښودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د دل خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل یې دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو د جو بایډن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حملو ته په اشاره وایي دا غو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر یو لک زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په دوو چاودنو او ډزو کې لسګونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې اتلس امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر یو لک ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیله یې لرله په یوه بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وژل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړه وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د د په وینا د دیارلس امریکایانو په ګډون 15 اتیا تنه افغانان پکې ووژل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40000 ډېر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800000 ډېرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو چاودنو عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کړی دی او دای ویلی دی چې د دې بریدونو سره سره بل کابل د خلکو د رایسلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او د غپیخه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر وژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکی او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا هغریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوی دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورستۍ نیټه ټاکلې وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونیو رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل کې د تیرې شپې د چاودنو سربیره به د حامد کرزي له هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګره په تیرې سبا باندې وی اونۍ کې په لسګونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غرته نشتې لدی جوړ شوی هوایي ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور.
د کابل هوایي ډګر د ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو وایئ چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یوه الوتکه جګه شي او بله نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای بیخي ډېر دی، تر همزماني کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېرې پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لنډینګ وکړي.
یو وخت مو داسې اورېدلي وو د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګوسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوئ د بې اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري، فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېرې الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعض ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا، وړاندې په واورې چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیرته عادي پیل شوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد د میاشتې 5000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویس راوړو، مثلا وټاکنو صفایي، اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله ورور ماش خدایس خبره د ماش د دوسه پوری یعنی زموش سرنويش معلوم نه دی په شزړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وای اته ماش به موی نه به یی په سلو کې شل په ساده خلک نور نه راځي خپل وزي زموږ غوښتنه ده د ټولو د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهال پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا ما وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخره داسې دویم چانه پاته د اسلامي امارت رالی به هغه شپو کې مکتب بس بند شو اوس هم باندې دروازه شروع سوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنویس سره لوبې ونه شي د زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وایي کوشش پک شو که د مکتب مریلا کې دانه شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
په روزګان کې مامورین خپلو ماشونو ته اندېښنه لري خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتې دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه خلکو ته غذایي مواد ورسېده غټ ګاډیم ځي وړه ګاډیم ځي هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته ده خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو تر څنګ یا د لاره د ختیځ نورستان کامدیش او برګي مټال ته هم تللې چې د لارې بندېدو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسېدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نه شول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خاصبلا او په خبره کوم پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتو ته په ګڼه ګوڼه کې نه چې وجل کېږي یا مسجد د پر غاړو د بل پر غاړو اچول کېږي که ترکیه د که اروپایي دولتونه دي که امریکایان دي هر دولت کې دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي ټول د سولې د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې دا خلک اصلاحات سره راځي وړه به هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي او امریکا ته تر ته تکوري دي ځیګر چې راځي هغه هم بې نظمي ده مړي کېږي دغې کې ډېرې پړې وي افغانان بګې ډېرې پړې وي دغسې د سولې د لارې ویزې ورکړل شي په هر ولایت کښې اوس نه د کندهار او د هرات سره دي کابل هلته به دی چې راشي کیرې بل ځای پروازونه نشته دغه نظر دې خدای دي چې د ازادي راډیو دا زموږ پیغام ورسېد خارجیان او د لوړ پولو چارواکو ټول د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کسي برده. السلام علیکم.
نورالله صالحیم د لوګر ولایت مرکز فلیالم اړوند د الیاس خان بابا د کلي نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو او د جمعیت ګوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هېواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډېری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه راز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 1500 پورې باروړونکي لارۍ او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین له چمنه دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هره ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20 زره ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلېږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختي کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. خو د زیاترو وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغلی، حکومت سقوط وکړ، ژغورلو خو مګر نه دي لیدلي، خو هر شعبه کې راغه کې طالبان هم
اسکندر سمنګان دا چمن ته زه راورسېدلم. سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې او بیا دلته چې راغلو په تکلیف ونی را پیخودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشتی، کس دل در آقا کار پرند در آقا بیما واسی شده واسی تو سام سامنی که هرش سعیده واسی مکم حکومت واسی که حکومت سعیده واسی جنگ مکن نشتی، جنگ عربی وچه کاروبار نشتی بس جنگ داری بسی واسی آقا لیما کرشی تا روانی میشه کار مکرات پرای جنگ
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل سي، چې دغه ډول د شمال او د منځني افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اساني پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولدک کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې سوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت رتم زیات شوی دی او هر ورځ د 500 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.